امید زهیرمل آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیم کند. زهیرمل صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فیضی صاحب. درن واوریتون کو ساس هم سهار بخیر. ستړي مشوي خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د 13 شپې 14 په سیمه کې د پخوانی او 14 توکو د 14 پایله غني. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی په خپل ایکسپاندر کې 13 شپې 12 نیمه بجې د دوی ځنګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخوانی 14 توکي چې په یو ځای کې خودل شوی وو د دوی د یو اسکر د بې احتیاطۍ لامل 14 دلی دي. قانی زیاته کړي چې په دې 14 کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې 14 زوره وره وه او ان تر لری سیموی د زنیو کورونو خخي ماتې کړې. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دې جبهې تېره شپه ناوخته په خپله ایکسپانډر لیکلي چې ریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهدو شمشیره جومات تر څېرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د مولا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ 14 لک تر لږ دوه کسان یا وژني یا هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پر خپل ایکسپانډری کړی چې په هر لسو تلفاتو کې د ماشومان وي. لاکروا لیکلي خوشاله ده چې افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یوې سرګرولۍ 14 دوه ماشومان ووژل او بل ټپي کړ. پیښه پرون د بلخ ولسوالۍ په عالمخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیټر ویزیلا سره په کتنه کې کړې ده. غلی قومی پرون په خپل ایکسپانډر لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوهې د درېمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روزا اوتان وایبا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل ورځني تمرینات پیل کړي. د دې بورډ د ویان سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره ان شاء الله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي دوی به په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخه دوی دو دانی تمریناتی وارم اپ لوبي هم لري چې عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شلاورا جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورم مالي یوګانډا سره وي. بیا به له نیوزیلند پاپوا نیو ګینا او ویسټ انډیز سره لوبي کوي. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولې دي. ایران دولتي اژانس پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او ویښتان وي د شیطان د پرستش زاګړې نخیلی دل کیږي. او په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د ورشل شو یو کسانو شمیر درې وتر رسیدل او په پیخه کې ګډ نور ټپیان شوی دي. د لبنان یو امنیتي سرچینې د جرمني خبری اژانس ته ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي خارګوټي سایرا کې وشو د ایران لملاتاړه د برخمن حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوی دي. د حزب د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړی وژل کېدل تایید کړي. د اسرائیل پوز د حمله خبر تایید کړی وای د حزب الله ډلې د هوایي دفاع هغه څنګه ریښتل چې د اسرائیل جنگي جټ الوتکو ته خطر پېښ کړو. تاسی ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان کې نامني یوازې پرون او تیر شپه په بامیان او کابل کې بریدونه او وسواله حمله شوې. دا حمله څخه
دا خیلی چه اغا فیزیکی امنیت ادار چه طالبانو کوله، یعنی اغا هم تامین کوله نیشه.
افغانستان کې د سیلابونو دوام په غور، جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلی چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. نور مهم خبری موضوعات هم در روان یو ساعته خبری خپرونې برخه ده. هیله ده ملتیا مې وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه دویم انیمای کی د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره څنګه خبرونه تا د څنګه خبري کی خو پلمړی نی سات کې بعد افغانستان په اړه باندې بیل بیل مهم خبري موضوعات واوري. نمړی به بامیانو تولاړ شو. حالتات من خبري اسی بامیانو کې پرون د بهرنی روسي لانیانو پر یو ډلې باندې وسوال بریچ شو. وایي طالب چارواکو هم د پی خطا یې کړی دا وایي چې لکتر لګدري بهرانيان بهرنی سیلانیان هم پکې وشل شو دي. د هسپانیا د بهرنی وشار وزیر لدا چې د دوی په سیلانیانو په افغانستان کې بریچ وړي خو د دقیق مرګ ژوبل په اړه باندې معلومات نه دی خبره کړې دي. دا په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ول کټینګ کړي د خپل ډول مخیر لمړی پیښه ده. ځینې شنون کې وای د حمله خې چې طالبان د خلکو د فزیکی امنیت پر ټینګښت نه دی بریالي شوی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په بامیان کې د پرونی وسلوالې حمله په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوي لښتر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون نوښت پر ایکس پانه لیکلی چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورونی چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دی ویل سوي. دینو محلی سرچینو ویلی دغه سیلانیان لخپل افغان همکارانو سره لشیبر ولسوالی د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي خو رسمن په دې باب څه نه دی ویل سوي. د سوري اولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې ورستی پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکی امن په بشپړ ډول خوندې دی سم نه ده.
د بامیان ورستی پیښه د خېل چې هغه فزیکی امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولای نشي او تاسو وکتل چې خودکشه حمله یا انتحاري حمله همدارنګه هدفي وژنې غلاوي د ټول وجود لري او دغه ورستی پیښه په بامیانو کې دا خې چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش او نور هغه و دا خې دنیا ته چې دی وکول شي چې د خارجانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډیره شیعه وګړي په نشه کړی دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کې لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو لخپل وګړو غوښتي چې افغانستان ته دی له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل دول لمخې لومړی حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوری نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس با د سیلابونو په اړه باندې ورستیو معلومات ته ولاړ شو. په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور، جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي والی لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لېږلو خبر ورکړی دی خو په همدې حال کې سیلاب زپلی د لاړې رومره سوختنه کې یو وای چې وضعیت خورا ترنګل دی او اړین ده چې هر سجر وسره پریمانه او ډیر مرسته وشي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروسکو او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ولسیوی د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دی ویل سوی. تبدا سل کې دا چې په بغلان کې د غویا سور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو لکبل ځینې زیانمنسیوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلې. لتیرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرم ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو لکبل سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وشتای دی.
که په تشکان کې په میلیونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیات دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یوه دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نشي تلای.
د طالبانو دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څناڅه ویجاړ سوي او یو لس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ ترونو لاندې یا هم نړیدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروسته یو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دی اخیستي بلکې ټوله شتمنۍ ورڅخه اخیستي ده. د دې ادارې د بنسن څنګ په وینا دغو سیلابونو د تشاکو بو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون، د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیه سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیه هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار و د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دوی کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د مطبوعاتو او په سانسور او د خبریالانو په شکنجي تورن دی او تر خوا یې دا هم ویل کېږي چې رسنۍ تر سانسور لاندې نیولې او خبریالانو ته د خپلواک معلوماتو د ورکولو اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاور سفیر کرنډیکر وایي افغان خبریالان په افغانستان کې له ګواښونو، ځورونې او نیول کېدو سره مخ دي. ډیکر زیاتوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلیک اتون کې سره مخ شوې او همدا ډول پر رسنیو کې د خوځو حضور په بیساره توګه کم شوې ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبريالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او شتاګ واخونو پر دوی کاری فزانو رهبتنګ کړی ده. په داسې حال کې چې د بیان د ازادۍ د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت چې څونه وړاندې و افغانستان پر نړۍ کې د خبريالانو لپاره د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ټولو بدتر هیواد وګڼل شو. په هغه راپور کې خود شوی و چې افغانستان د شمالي کوریا څخه ورسه هم د مطبوعاتو د ازادي او د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوې ده. وخت تر طالبان له بیا ځلي رسیدو وروسته د دوی حکومت ډیر شمیر خبريالان هم نیولي، خو ځنیو البته د یو څو وخت راول زندان وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. پر طالبانو باندې تور دي چې پر خبريالانو باندې غواړي فشار راولي او هغه ډول چې غواړي ورته خبرونه وکړي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزدافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کار د پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د یو شمېر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو واده په سیمه کې یو روښانه بیلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لګوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله لچه پریختی نگوان پا طول افغانستان که پیخ شوی پا دیر اولر پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانی ده فضا ترلی ده، خوب خارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه ترلی ده
بر حالت های تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات
لبد مرغ اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمي امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ځینې خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبريالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبريالان او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبريالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو لامل په افغانستان کې د شاو خدري سره رسنیو فعالیت بند شوی. رسنیو خبريالان اړ شوی چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبريالانې د محدودیتونو، زورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه ځان سره تعقیبوي. اوس هم د پاپنسان کې د خوځو د وضعیت په اړه باندې راپور چې د ملګرو ملتونو پر اختیاري پروګرام UNDP وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثر افغان میرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. یاد سازمان د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ښځینه متشبثینو په اړه خپل درې کلن راپور وړاندې کړ او زیاتوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله دوی له کاري ننګونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ښځینه متشبثینې هم وایي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونو د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د بل سال کې دا چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي، تر خوا یې هم دا ډول د څو محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز لګولی دی. حتی د کار په خصوصي برخه کې هم چې د خزو د عوایدو یو سرچینه و د بیلګې په توګه راشکاوي هغه هم بند کړي. تر خوای د خزو سیاسي فعالیت او ټولنیز فعالیتونه او فرهنګي فعالیتونه هم منشي ودي او له دې ټولو سره سره بیا طالبانو ادعا کړې چې د دوی لخوا افغان خزو ته په ټوله کې افغانانو ته اسلام په چوکاټ کې شرعي حق ورکړل شوی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ډېر شمېر اسلامي هیوادونو ننګولې ده او خو طالبانو بیا له دې ټولو سره سره ترې دفاع کړې ده. تفصیلی به دی راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي متشبث خزې د طالبانو د بندیزونو له امله په خپلو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي او آن له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته هم تګ راتګ نشي کولای. دغه سازمان د پنشن بی پورس په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان متشبثینو خزو غږ واوري، د هغوی زغم او مبارزې په نوم خپل درې کلن راپور خپور کړ. دا راپور د 2022 کال سپتمبر څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د 3122 وړو او متوسطو سوداګریو درلودونکو ښځو سره د انفرادي ډله ییزو مرکو او نظر پوښتنې پایله ده چې د ښځو کار پرمختګ او پر وړاندې ننګونې راټولې کړي. د دغه راپور د موندنو له مخې 83% متشبثې ښځې چې مرکې ورسره شوي ویلي له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته او یا هم د خپل کار د ودې په موخه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د سوداګرۍ لپاره نشي تللی، چې د امر د دوی د سفر لګښتونه دوه چنده کړي دي. دغه راپور کې ویل شوی دی چې افغان متشبثین چې هڅه کوي نورو ښځو ته د کار زمينه برابره کړي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه د دوی پر کار د بندیزونو ترڅنګ د کوچنیو پورونو په ګډون مالی سرچینو ته محدود لاسرسي، د لویو شرکتونو لخوا دوی سره د همکارۍ له تړونونو ډډه کول، په سیمه ایزو بازارونو کې تولیداتو د تقاضا کمیدل، د امنیت او خوندیتوب نشټوالی، تبعیز، د پرمختللو اسانتیاو نشټوالی او د سوداګرۍ د جوازونو د ترلاسه کولو په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشټون. یو شمېر افغان ښځې چې په افغانستان کې کوچنۍ او متوسطې سوداګرۍ لري هم د خپل کار پر وړاندې د ننګونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې. د کابل ولایت یو ښځینه متشبثه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي
یو څه په مرام کور کې لري او بینه لري. زه خپل دغه یو څو ورځې مخکې د 1300 مخامخ شوم چې ما ته وایي چې باید ته په دغه نمایشګاه کې اشتراک کړې، باید تاسو مرام ووسی. نو ما هم نشه کولی چې څنګه وکړم، پلار جان مې نشته، نږدې او ورور مې په وظیفه کې دی، زه ځان سره څوک مرام کوم چې زه هغه دواړه د وظیفو نه راوباسم، زه مرام د ځان سره بوزم. نو زه خو مور مرام کولی نشم، خور مرام کولی نشم، هغه خدای وایي چې باید هغه مرام ونه اوسي، تاسو باید نرینه مرام ووسی. چې مرام ونه اوسي موږ هېڅ چېرې اشتراک نشو کړی، په هېڅ کې برخه نشو اخیستلی، دی لای ته به مرامه نشو تللی. د
کندوز ولایت اوسیدونکې متشبثې میرمن کریمې ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو ستونزو سره سره یې یو کوچنی کاروبار پیل کړی، خو بندیزونو دوی اندېښمن کړي.
هر ورځ دا محدودیتونه زیاتېږي او ښځې نسي کولی له نارینه محرم پرته په شمال ولایتونو کې تګ راتګ وکړي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې میړه نه لري او محرم نه لري. اندېښنه لري چې څنګه به له محرم پرته روغتون یا بازارونو ته ولاړې شي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP همدارنګه زیاتوي چې وروسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړ او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. اوس هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي هڅه کوي متشبسې سي، خو شته محدودیتونو یې ننګونې لا ډېرې کړي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 80% افغان ښځینه متشبسینو د عاید یوازنۍ لار د دوی واړه او لوی کاروبارونه دي. دغه ښځې په داسې حال کې د خپلو ننګونو په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي، پوهنتون او ښوونیزو کورسونو ته تللو منع شوي. ټولنیزو فعالیتونو کې هم د دوی په ګډون محدودیت لګېدلی او تفریحي پارکونو ته هم نه پرېښودل کېږي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو هیوادونو تل د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا چلند ناسم بللی او په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو دا ادعاوې تل طالبانو رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې یې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو او نه د هلیکانو. مخته یو رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته، کې نه د انجونو مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی سوالي څخه د پیغام در پرېږدم. د غزمش په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بې عزته کوي. بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا غلط بیاشتان او کلکی وخري بیاشتان. بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا ترازی چا سترو چرند کړی ټای په متر چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشاله زنده تیری. نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې د لی واده دا کور ول بخا ما خای نه نو دوه دنې په مابس کې ناش. نو دا چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورند ته نو سړی چاته سور چاته وای نو چاته ور څنګه تر دې بس عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله د مسجد خلک لاره شپتو ځکه منی کی ځکه چې دا کاروایی چې کی دا ټول د غوړ لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تج نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي. نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ نه نه هر لته اجندول سواله سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ځواب کې زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره کې جدي د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیا ته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
بالکل په همدغه شمیري آزادي رادیو ته چلان شو اړیکه ونی سي نو د آزادي رادیو همکار هم تاسو سره بیا په اړیکه کې شي مرکه به در سره وکیو د آزادي رادیو د چپول لاله په خبره شي د آزادي رادیو په پانه کې هم یادونه کوم چې آزادي رادیو تخپل پیغامونه هم راوستوي موږ به ساس پیغامونه د آزادي رادیو په سلیبري ساته خبرونه کې په بیا لا بیلو وختونو کې ځای کوه خبر تخپاره کو د خپل سیمي او همدارنګه د خپل سونز په اړه باندې ازادي رادیو ته وایست ازادي رادیو ساس په چوپړ کې د سلیری ساتس مو ملتي او کې د دې خبرونه دوی منیمای تر ته ګران دی افغانستان کې د سهار شپږ بجې او د شپږ دقیقې شوې د مهم خبرونو لنډیز طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وای چې د لوګر په محمد علي ولسوالۍ کې د 13 14 نه د پخوانیو 14 توکو د 14 لامل رامسته شوې ده. عبدالمتین قانی په خپل اکسپاند لیکلي چې 13 12 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخوانی 14 توکي چې په یو ځای کې خودل شوی وو د دوی د یو عسكر د به احتیاطي لامل 14 دي. قانی زته کړی چې د 14 کې چاته ځان نه دی اوخته. افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتون کو بریټ کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د جبهې تیر شپه نا وخت په خپل اکسپاند لیکلي چې ګیانو یې د بریټ پرون ماخام د کابل د شاهد شمشیر جمعه تر څیرمه د ارګ په موقتی کمربند کې د ملا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو کړي. دا په تاسو حال کې چې د طالبانو حکومتي چارواکو منډلې چې د دوی مشر له څو ورځو راځي په کابل کې او د والیانو په یو غونډه کې هم ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي په افغانستان کې هر ورځ 14 لګ تر لګ دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لا کروا پرون په خپل اکسپاند لیکلي چې په هر لسو تلفاتو کې اته ماشومان دي. اکروا لیکلي خوشاله دي چې افغانستان ته د خپل وسي سفر پر مهال دا او کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. افغانستان لپاره د ایران جمهور رئیس ځانګړي استاد او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لری هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجی په حل کې ګټور نه دي. امید خبره د افغانستان لپاره د ایتالیا له ځانګړي استاد جان فرانکو پیتر وازیلا سره کتنه کې کړی ده. قومی پرون په خپل اکسپاند لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام خاید اروپا لپاره هم د ګواښونو سرچینه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي د کرکټ ملي لوبډله با په ویسټ انډیز کې دراروان نړیوال جام لپاره خپل لس ورځنی تمریناتي کمپایل کړی. د دې بورډ وان سید نسیم صادق پرون ازادي رادیو ته ویل چې ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده. په نړیوال شل اور جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به نیوزیلند په پاپوا نیوګینیا ویسټ انډیز سره هم لوبه وکړي. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولې. ایران دولتي اژانس پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړ چې د شیطان پرستۍ د شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي چې یو سل شپږ سلوي خینالینه او یو سل 15 خزی دي. او په لبنان کې د اسرایلو په تازه حمله کې د وژل شوی او کسانو شمیر دی و درسیدل او په پیښه کې ګڼ نور ټپیان شوی دي. د لبنان یو امنیتي سرچینې د جرمني خبری اژانس ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي خارکوټي صدا کې وشو د ایران لملاتړه د برخمنه حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوی. کور مواباد چې ازادي رادیو اوري او سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونې ځا خبرونه خبرې کی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي وو. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. ل ځاځي سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونه په پایل کې خبرېږي.
زازای سی په پایل کې ور یو تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پورې کړي؟
خامخ لمړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې په کورمه کې هلته د خلیل سی په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته دولسم پورې مو هلته زده کړې وکړې، او بیا مهاجر شو انگلستان ته مهاجر شو، نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخت شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مننه. راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې، دلته د کډواله په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کول شم هغه د ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه مازه یاد کړل، د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر، نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي، هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې زه شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه، ځکه اجتماع مطلب دار چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، د خلکو نو هغې ته ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړې، اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات را واخلي، ځان پوهې کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي، نو دا هره ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
ښه، کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانې کار مې هم کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا زمونږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سم کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو، خو زمانګ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله، دا جایزه مو چیرې واخیستله، څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي، څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې یو مثبت تغییر راغلی وي، دا د ممبر آف بریټیش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي، هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یو برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لس خورېږي چې هغه خلک چې تا چې همدا جایزه ورکړل شوې وي تیر کال جون په میاشت کې، هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زن نه وروسته چې پاچا مریض و نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته وایي دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو معنوي ډېر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نور هم هڅوي، نور هم انرژي درکوي، نو د هېواد په سطحه یو د غټو جایزو نه دی، نو یو دا چې هم خو یو د قدر زیاتېږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت دی، او بلدار یو غټ اعتبار دی چې تا باندې کېږي، ما د جامعې کې کار کوي، نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوې، نو دا د ممبر آف بریټیش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه، نو که څه هم د ویاړ ځای دی مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هېوادوال خبر شول، خوشحاله شول، نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هېوادوالو دوستانو د جامعې همدارقم تمه هم زیاتېږي چې ولله دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه درن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم، نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو، که هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینا چې څومره وکړه د خلکو کوم خبرګون وو د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغه مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې په هم کوم کارونه کول نه لا بهتره او لا زیات وکولای شو د خلکو خدمت وکړو.
اکر اوس دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرسته د ډیره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
خو پښتنه ده ارڅ چې ده ځانه شروع کیږي. ما هم یو وخت کې هم داسې د کز چې خلکو سره مرسته کوم په دې حالت کې ما چې راغلم جواب نه وز دا معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره راغلی هم داسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، یا وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم، یو موسسه مخلاصه کړه. دیزی په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مخلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر تک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حد ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورو رسولو.
بله امدام تاسو دی لزالو برکات او دی خلکو مینا دی تاسو لکارو هلو زالو سروات سی تاسو نن دی زیتا ورسیدلیا درد وید چی په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار ویني؟
بالکل دا کارونه چې دی یو کس کا وایم ارکارا نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دی خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه سپورټ کړی دي، تقویہ کړی دي، نو هغه ټول ونډل لري. خاصتا زما فامیل چې د کچېرې زده سي وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم، زنه وخت پون کوي، زنه وخت نه وخت راځم، زنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کولای. کچېرې ما مېرمن په دې کې ما سم رس نه وکړې، نو زبا کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پیږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګادي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکم هغه کوي، نو زه وخت ولرم ترڅو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. درکمه هغه دوستان چې پوهیږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چار وخت مې به حق پی کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چیرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کیږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چیرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه بچه شوې وي، هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو. کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلې ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي چې تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټوله یو غټه ستونزه وي. زه چې راغلم صحیح ده چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې هغه پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان مې نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښيي. نو دا به زه ډېر زورولم. نو هم دې اس نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع کوم انګلیسي چې ایگزام نه و. اکثره چې ما انګلیسي زده کړې دا مې خپل ځان ته خود لیدې زبان ناسوم کتاب ته لستوم هم دا رقم خبرو ته بناسول ما به وروسته خلکو مې خبره غوښته پښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه حل ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپله تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډیر څه نه دي کړي، ما ساده په کوی ما خپله تجربه نور سره شریک کړي او اکثره ځکه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري یو ډیر تعلیم دي کړي ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړي وي هغه یو بل هیوادوال چې نوې راځي وطنوال یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایس هم نه لرل اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي دنیا او ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي کوم زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه بي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې اروپا امریکا ته ځي دلته ډېر شته مثبت کارونه هم ډېر شته ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته، باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته، په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنې کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژنې، که ته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخته لاړ شو، ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم بعد ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو په یو ټولنه بدل شو او ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، وموختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دی. حسینه چې دام غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبه نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاسو ژبه یاد کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډیر د حد د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حل یې اول تر د همه کې د زه یو کې تر اغلم نو ډیر د فشار لاندې هم ډیر مشکلات سره مخ هم فهم ځاځي او وکولای شو د ما مشکلات حل کړی. لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع، او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهم ځي ډیر مرسته او کوشش کوي، بلدینم هم کوشش کوي چې ډیر مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیر سپورټ کړم او ډیره حمایت کړم، لارښوونه را ته ډیره کړې ده، نو د فهم ځي نه مونږ ډیر منندوی یستو.
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختی بینی، ستونزی گالی، خو که چیرې یو زړه سوانده لارخون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله بریاوي. هغه هم د فهم ځزی مرسته چې پراته له کوم مست څخه یو سره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ځاځي سمون یو کس ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار. مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې مونږ د وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په ورسال کې د ځاځي صاحب، زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلود، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای شته زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرایه باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تاسو معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري، تاسو څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته و چې د مېرمنه او د خپل زما د کور ګارنټور په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپوزټ هم هغه، تاسو معلومات کیږي هغه یو مش ډیپوزټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د دې په مرسته باندې هغه د زما د ډیپوزټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی. نو خدای سره د زما په ژوند کې یعنی دغه ډیره غټه دغه واستونځه و چې د ما سره په هغه وخت کې کړی و.
اوس درته وایي چې تاسو سره ځاځي صاحب مرسته وکړه، ک نور مهاجر د سی آی تاسو ویني، تاسو هم د ځاځي په څیر مرسته وسره کوي.
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه چې ځاځي صاحب مونږ سره کړی و، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو مرګرو سره افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمه د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول ارزه والنتیر دي، والنتیر دي کوو.
یعنی تاسو خپل لګښت په خپل د ارزه کوي؟
خپل خواخه په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دیو د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستی وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم؟ دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهو فاميلي راغله، په سلهو افغانان هم دغه ډیره وړوګه خاله زمونږه والسال نومي دلته ډیر زیات راغله، ځکه چې زمونږه مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استل دی، زایم وړوګه ده، خو ماشاءالله نوم ډیر پراخه ده، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خپل مصارف سره قبره کوي، د کور کرا باید ورکړي، کورنۍ ته ورسیږي، دلته مرکز لري، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوي، پیسې کومه کوي؟
زه خپل وړو کې کاروبار لرم، زه چې کله اول تل تراغ له مال سال ته داخل، زما هغه وخت کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت، ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذاته یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړ یم، زه شخصا خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس کې زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم، نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنتیر دي زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سمجه دی وسیږي هغه، بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره د دې لامل سوی چې ځاځي صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمونږ دغه وړه غونډه مرسته کې دشي څو کومک کړي ورسره، خو دې نه مخکې زمونږ مرکز په پوخو باندې ولاړو، زما غونډه هم نور افغانان هم د زما نه مخکې هم دلته مرسته کړي دي، هم کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې حالت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته لدی چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي، د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
خوشا